دا مشال اړیو په یو بل خبرونه کې مو زه ګل ایاز او ټکنیکی همکارا روهیلا صدران هر کله کاو دا وخت په خبر کې د سحر الله سبحانه دی په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری درخورو ونی زه خبرونه د سولې په لور هم په دې غړې کې تاسو اوریدل شي خو لمړی د دې سات تازه خبرونه وو دا خبر نو سره کې دا خبر پښتونخوا حکومت حقانی مدرسې لپاره د 2.2 کروڑ روپو منځوري ورکړې ده د افغانستان دینی عالمانو په هیواد کې روان جنگ پای ته رسولو باندې ورکړې او ملګرو ملتونو د شام په شام کې د اوربند په اړه قرارداد منظور کړی اوس دا خبرونو تفصیل دا خبر پښتونخوا حکومت د نوخار د حقانی مدرسې لپاره د 100 پاسه 2.2 کروڑ روپو ورکولو منظوري ورکړې ده دا خبر پښتونخوا له نوخار د واکمن تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي خلیق الرحمن بیگ مشال اړتیا ویل چې وړاندې هم له دغې مدرسې سره 300 میلیونه روپۍ مرسته شوې دي خو اوس به ورته 215 میلیونه روپۍ نورې هم د ځینې تعمیراتي کارونو لپاره ورکول کیږي د زیات کړه
مله خبر غوا ده چې دا وی ته کښ تم نو ورکول کیږي دا هم څه مطلب ان تم کنستراکشن کار ورته کوي مخکې خوندې ته 300 ملیون روپے ملو شوی بیا په کې دې طرف نو ریکوست راو چې را مونږ ته په لکه هاستل هم ضرورت دی
ځینې پاکستانی مطبوعات لیکي چې دا دغه پیسو سمري د صوبي وزیر اعلی پرویز خټک تر لاسلیک لپاره استولې ده او د هغه د لاسلیک وروسته به د اوقاف محکمې لخوا مدرسې ته پیسې ولېږل شي د پاکستان د خزانه وزیر مملکت رانا محمد افضل وای د رسنیو هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې اداري پریکړه کړې ده چې پاکستان په مشکوکه لیست کې شامل کړي رانا محمد افضل دا خبر بیګا مشال لري ته کړي او زیاته کړه چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ورته درې میاشتې وخت ورکړي دي او پاکستان به په دې موده کې یادې ادارې ته اطمینان ورکړي د زیاته کړه
منتد فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس لخواہش ہوم پہ لکھلی شکل کی ندی ترلاسہ شوے پ جون کی پاکستان تا د بیا کتنے ٹول خبرنا منتد میڈیا لارے ملاوے گی
بلخوا د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف د فروری پر شلم په خپل ټوئیټر پاڼه د فائنانشل اکشن ټاسک فورس مشکوک لیست د پاکستان چول د درې میاشتو ځندول خبره کړی و او په دې لړ کې له ملګرو هیوادونو مننه هم کړې و د پاکستان فوج ادا کوي چې د بلوچستان صوبې په بیلابیلو سیمو کې فوجي عملیاتو کې یو مشکوک ترهګر یې وژلې او یو لس نور یې نیولې دي د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په خبرو شوی بیان کې ویلي چې اف سی ځواک په کوټه شیرازی سی بی او خاهان کې د ردل فساد په نامه فوجي عملیات کړي او ډېرې وسلې هم موندلې دي د پاکستان فوج د تیر کال د فروری په میاشت کې د ترهګرۍ پر ضد ردل فساد نومي فوجي عملیات پیل کړي و په کونړ کې دینی عالمانو پرون په یو غونډه کې ویل چې ټول دینی عالمان سره متحد شي نو په هیواد او اسلامي نړۍ کې روان جنگونه پای ته رسیدلی شي مولوي سید ولی الله غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې روانه سلویخ کلنه جګړه تر وسه هیڅ افغان ولسته نه رسیدلی بلکې هر ورځ بشمیره وطنوال وژل کیږي د زیاته کړه
په جنگ کې ورانه ناراضي په جنگ کې کورونه خرابيږي بازارونه خرابيږي جمعهتونونه خرابيږي مکتبونه خرابيږي نو جنگ هیڅ کلم د ملک او د وطن په ګټه باندې نه ده د تمنګه د ګټي جنگ نشو ویل
د غونډې ګډوالو ویل چې ولسونه او دینی عالمان دند لري چې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د روغ جوړې د پاره خپل اسلامي او افغاني دند تر سره کړي سو په هیواد کې روانه رور ورژنه پاتور ورشيږي تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک منظور کړ چې په شام کې د دیش ورزنی اوربند ټینګولو غوښتي د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ویل شوی چې باید لزن پرته په شام کې دیش ورزی اوربند وشي او ملکی خلکو ته بشري مرستې ورسیږي په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نه کې هلی ویل باید شام په غوطه خار بمباري ودروي امنیت شورا په داسې وخت کې په شام کې د اوربند ټینګولو پریکړه لیک منظور کړي چې د شام د بشري حقوقو د څارونکو په وینا په روسي یو اونۍ کې د دمشق په غوطا کې د بشال وسه د رژیم په د بمباری او لقبل 1500 ملکلي وګړي وژل شوې دي. بلخ ټاکل شوې چې نن د فرانس ولسمشر او د جرمني وزیر اعظم د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن سره پر دې موضوع خبرې وکړي. د اولمپیک نړیوال کمیټې بشپړ غړو رائے ورکول سره په روسي ټیم بندیزونه بحال ساتل دي. دا په دې معنی ده چې د روسي لوبغاړي به نشي کولی چې پیونگ جنگ اختتامي مراسم کې د قومي بیرغ لاندې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوال کمیټې غړو په متفقه رائے کې وړاندیز وکړ چې بندیز د اولمپیک لوبو پورې به دوام ولري. د روسي لوبغاړي باندې د ژمني اولمپیک پایور په مراسم کې د روسي او ای آر نومني او د اولمپیک بیرغ سره برخه اخلي. د هندي سینما بالیوډ مشهوره اداکاره سری دیوی بیگا د 55 کلونو په عمر مړه شوه. د هند خبری اجانس پریس ٹرسٹ آف انډیا د سری دیوی د کورنۍ غړو په حواله ویلي چې نوموړي په یو واده کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللې وه چې د زړه دوره پی راغلې ده. سری دیوی د هند لومړنۍ ښځینه سپر اسټار وه او تر 300 فلمونو کې یې کار کړی و. د سری دیوی اخري فلم مامو چې په 2018 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و.
बोले नाथ पे भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देगा।
भगवान हर जगह नहीं होता है डीके जी।
पता है, इसीलिए तो उसने मां बनाई।
د هند حکومت هغه ته په 2013 کال کې د پدما شری میډال ورکړی و چې په هندستان کې سلور مهم سرکاري اعزاز ده. وروسته خبر د کرکټ درکو. د پاکستان کرکټ شل اورځي اتلوالي سپر لیگ یا پی ایس ایل کې نن دوه لوبې کیږي. لومړی د ملتان سلطان او اسلام آباد ترمنځ او دویم لوبه د کراچی کینګز او پیښور زلمی ترمنځ په دوبۍ کې کیږي. خبرونه مند مشال اړینو واوریدل درنو اوریدونکو کچرا سره دروانې غړې تر پای پاتې شي. دوه ډول رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا خبر په پخوا حکومت با د اکوړا خټک حقانی مدرسې ته نوري 20 کروڑ روپۍ ورکوي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان پر دې فیصله تنقیدونه کوي.
تا د الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن تا پک سکول کې چې کوم کتاب لګیا دی ته په سرکاري مدرسو کې هغه خو هغه لګولو ته تیار نه دی او ته ولې 50 کروڑ روپے ورکې.
د پاکستان او افغانستان تاجران وای په پاک افغان سرحدي سیمه د غلام خان لاره پرانستګي دو سره به د دوی تجارت ته په رسیدلي نقصان کې کمی راشي.
څومره د تجارت دی چې پوتنشل دی د 2.4 بلین ډالر دا به انشاء الله پوره کیږي.
زموږ حکومت پالیسیان چې دی هغه هم پکې یو لوی وجه ده.
د هندي سینما وتلي اداکاري سری دیوی مړه شوې ده او د هغې ژوند او فن ته کتنه هم لرو.
میرا نام چاندنی ہے, دل دھڑکتا ہے, پاؤں دھڑکتے ہیں, ہر گیت ابھرتے ہیں. کبھی پیار کیا ہے آپ نے؟ نہیں تو کر کے دیکھو.
ونیز خبرونه د سولې په لور هم در خبرو. د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه شننی او تفسیری هم لرو. لمشال رادیو سره اوسه. کډرمره ودونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غواړئ. د خبر په خپلواک حکومت به ډېر زر د اکوړه خټک د حقانی مدرسې ته نوري 20 کروڑ روپۍ ورکړي. صوبای حکومت وایي دغه پیسې به نقد نه وي بلکې دغه به په مدرسې کې په تعمیراتي کارونو مصرفيږي. خو بلخوا ځینې تعلیمي چارو پوهان وایي چې په صوبه کې ګڼ سرکاري سکولونه بنیادي سهولتونو څخه بې برخې دي. همداراز په لکونو ماشومان سکولونو نه بهر دي. نو حکومت دې اړخ ته هم پام وکړي. نور تفصیل فرخنده صدرا کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د نوخار د حقانی مدرسې لپاره د نورو صد پاسه 20 کروڑ روپو ورکولو منظوري ورکړې ده. د صوبی حکومت وایي دغه پیسې به نغدې نه وي بلکې دغه به په اکوړه خټک کې په حقانی مدرسې کې د یو نوي بلاک او د هاسټل په جوړولو لګول کیږي. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع نه د واکمن تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړي خلیق الرحمن وایي وړاندې هم دغه مدرسې سره 300 ملیونه مرستې شوې وي او اوس په ورته 215 ملیونه روپۍ نورې هم د ځینو تعمیرات تی کارونو لپاره ورکول کیږي.
ولومره خبر غواړم چې دا ویته کیش کین نو ورکول کیږي. دا هم څه مطلب ان تم کنستراکشن کار ورته کوي. مخکې خوون دي ته 300 ملیون روپے بل او شری وي. بیا پکې د دې طرف نه ریکوست راو چې موږ ته په لکه هاستل هم ضرورت دی. جو هغه څه د هغې چې کوم ایکسټرا پیسې 5 سټوري بلډینګ مې جوړې ده نو آغا بیا دی پروسیس کو چې دا مطلب دا ریوایز ورته کنه اول دا ایڈی پی سکیم وہ 300 ملین اس دا تقریباً 577 ملین تلاڑو
زینے پاکستانی بندبواد بیا لکی چې دغه پیسو سمری د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ته د لاسلیک لپاره استولې ده او د هغه د لاسلیک وروسته بعد اوقاف محکمې لخوا مدرسې ته ولیکل شي. د عبدالولی خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سهیل وای په صوبه کې داسې ډېرې سرکاري تعلیمي ادارې دي چې بنیادي سهولتونه هم نه لري او باید حکومت د دغو سکولونو په بنیادي سهولتونو هم داسې پیسې ولګوي
چې دوی جواز دا لري. ماننه میډیا کې کته دل دوی جواز دا لري چې موږ مدرسې په قومي دارې کې لا راولو. نو مدرسې په قومي دارې کې راوستې دوه د پاره خو یو ډیر اسان کار دی او هغه دارې چې یونیفارم ایجوکیشن پالیسی ولا جوړه کا یا دویم نمبر په کې دا کار دی چې د نصاب یو ورکا ته څنګه دا په قومي دارې کې راولي هغه له 500 کروڑ روپے ورکې نصاب خو ته په هغه باندې خپلو خایه کنه استا نصاب خینه هغه ستا کتاب خینه ستا د الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن ستا په سکول کې چې کوم کتاب لګیا سرکاری مدرسو کے تیار نہ دے اور تو بولے وہ 500 کروڑ روپے ور کے بالکل حیران په دې خبره باندې.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي دغه اضافي پیسې د حقانی مدرسې د انتظامی په خواست ورکول کیږي. د نوراندې هم حکومت تیر کال دغه مدرسې ته 1.5 کروڑ روپے ورکړي وي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
پرگنے
پا 2:30 بجو
ٹولنا او سخت دریسی
پا پاوکم 1 بجا
د مسافر گڑے
پا 8 منٹ د پاسا 1 بجا
حجرا
پا 8 منٹ د پاسا 2 بجو
ہارون بچا ہنری گڑے
پا 2:30 بجو
دا مشال مرکا
پا 3:30 بجو
دا باختر ستوری
پا پاوکم 5 بجو
مشال اړیتہ تاسو غوږی درنوندونکو پاکستانی چارواکو هغه راپورونه رد کړی چې ګونی فائنانشل اکشن ټاسک فورس اداره به درې میاشتې وروسته د پاکستان نوم په مشکوکا یا دی لیست کې شامل کړی. چارواکي وایي درې میاشتې وخت ورته ورکړل شوی او په دې موده کې به اداره مطمئنه کړي. بلخوا ځینې کارپوهان وایي د پاکستان نوم په مشکوکا لیست کې شاملولو سره به د هغه هیواد اقتصاد او له نورو سره اړیکو ته هم زیان ورسیږي. نور تفصیل د انیس اجمل پر رپورټ کې.
د پاکستان د خزانی وزیر مملکت رانا محمد افضل وای د رسنیو اغه ریپورټونه ناسم دي چې ګواکې فائنانشل اکشن ټاسک فورس ادارې د پاکستان په مشکوکه لیست کې د شاملولو پریکړه کړې ده. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د ترهګرو ډلو ملاتړ او تور پیسو سپینولو سید ادارې یا اف اے ټی اف ورته درې میاشتې وخت ورکړی دی او پاکستان به په دې موده کې یادې ادارې لا اطمینان ورکوي.
مونږ ته د فائنانشل اکشن ټاسک فورس لخوا هیڅ هم په لیکلي شکل کې نه دي ترلاسه شوی. په جون کې پاکستان ته د بیا کتنې ټول خبرونه مونږ ته د میډیا له لارې ملاويږي. مونږ چې د اف اے ټی اف ته په خپل دفاع کې کوم راپور ورکړی وو د امریکا او د نورو هیوادونو د هڅو باوجود هم یادې ادارې پاکستان په مشکوک لیست کې شامل لول وځنډول. پاکستان په هر حال کې اف اے ټی اف سره همکاري کول غواړي.
رائټرز خبري اشارې ته یو پاکستانی چارواکی په حواله لیکلی فائنانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کړې ده چې په جون کې د راتلونکي غونډې پر مهال به پاکستان دا او هیوادونو سرلیست ته اچوي چې په ترهګرو د مالی سرچینو بندولو لپاره کافي ګامونه نه اخلي. اشانس لیکي د رستیو کې امریکا د فائنانشل اکشن ټاسک فورس د غړو هیوادونو نه غوښتنه کوله چې پاکستان دې د مشکوکو هیوادونو یا ګری لیست کې شامل کړي. خو رانا محمد افضل وایي د ترهګرۍ ضد مبارزه د ټولو هیوادونو شریکه ده نو باید چې امریکا پر برتانیا او جرمني فشار راوړلو پر سے دی برخه کې له پاکستان سره خپل خبرې کړې وې. نوموړي سیاته کړه کچر ته اف اے ٹی اف ورته قابل عمل معلومات ورکړ نو هیواد به په درو میاشتو کې دننه پر اغه هم کار وکړي.
امریکا نے برطانیا کے ساتھ مل کے لیٹر لکھا کہ ان کو ایک اسپیشل
امریکا دے یو لیک لاری لا برطانیا غختنه وکړه چې پاکستان دے زیر غور راولي. بیا یې پدې کې جرمنی او فرانس هم شامل کړل. امریکای دا ټولې خبرې له پاکستان سره هم کولې شوې چې مونږ ته داسې معلومات ترلاسه شوې دي او تاسو د خبرو نه مطمئن نه یو دا سمې کې که پاکستان له ترهګرو سره مرستې کوي نو بیا خو ترهګر پاکستان ته هم زیان رسولی شي. پر ځای له دې چې له نورو ادارو او هیوادونو سره خبرې کیږي، باید موږ ته د قابل عمل استخبارات راکړي، او که موږ پرې کار ونه کړ نو راته دې ووایي چې تاسو دا کار ونه کړ.
یو پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی رویټرز ته ویلي، د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په لیست کې د پاکستان شاملولو دا پریکړه د هیواد اقتصاد او امریکا سره اړیکو ته زیان رسولی شي. خو پوښتنه دا ده چې په یاد لیست کې د پاکستان شاملول به په رښتیا هم دا هیواد اقتصادي او له نورو هیوادونو سره اړیکې زیانمنې کړي؟ کارپو اکرام هوتی یې پاړه وایي،
نو ګورې امریکا او برتانیې سره خو تعلقات آلریډي چونکې خراب دي، نو هغوی دا موو چلولی دی که نه چې بھائی دا د نوم واچوئ په مشکوک ملکونو یعنی گری لسٹ کې. که دا واچولی شو نو بیا خو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور نور داسې ادارې د دنیا چې قرضې ورکوي بهر نه، هغوی به د پاکستان نه لاس روس راکاږي. ولې چې هغوی بیا هم جاری ساتی نو د هغوی باندې به بندیزونه ولګي، نو د هغې سره به هغوی ته نقصان وي. بل دا دی چې پاکستان کې به کرنسی چې کم شارټیج دی، یعنی چې بیرونی کرنسی چې کم دا هغې کموت به راشي، د هغې په وجه باندې به پاکستان چې دی امپورټس بل نشي پے کولی. پاکستان کې دننه چې کم دی نو انډسٹریل ډیولپمنټ چې دی او ټیکنالوژي دا به راتل بند شي، یعنی کم به شي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د فروری په 6 په خپل ټویټر ولیکل، د فاینانشل اکشن ټاسک فورس مشکوکه لیست ته د پاکستان اچول د دریو میاشتو پورې ځنډول شوی دی، او دې لړکې له ملګرو هیوادونو مننه کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراغ ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند ده سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي درنو ودونکو، د پاکستان او افغانستان تاجران وای په پاک افغان سرحدي سیمه د غلام خان لاره پرانستل کې دوه سره به د دوی تجارت ته په رسیدلي نقصان کې کمی راشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو ویلي په مارچ کې به د پاکستان او افغانستان پر پوله د غلام خان ترانزیت لاره د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره پرانیزي. د غلام خان لارې د تړل کېدو سره نه یوازې د دواړو هیوادونو تاجرانو ته نقصان رسېدلی، بلکې په تګ راتګ کې هم خلکو ته ستونزې وي. نور تفصیل د ملی حمیرزاده پر رپورٹ کې.
پاکستانی او افغان تاجران د پاکستانی چارواکو د هغه فیصله هرکلی کوي چې ویلی دي د مارچ په لومړۍ هفته کې به پر پاک افغان پوله د غلام خان ټرمینل د تګ راتګ او تجارت په وړاندې پرانیزي. یو تاجر انجینیر دارو خان وای د غلام خان لارې په تړل کېدو سره د پاکستان او افغانستان تجارت ته نقصان ورسېدو، خو اوس امید دی چې هغه کمې پوره کړل شي.
بلین ډالر وو، اوس تقریبا زموږ او د افغانستان دوړخې د تجارت چې دي دا د یو نیم بلین ډالر نه لا هم کم دي. د دې اغاو چې په بارډرز باندې غلام خان چک پوسټ بند شوی وو، دا کم تجارت دی. په دې کې چې ګورمنټ کم انسینټیوز ورکول دا به کم کو، نو چې دا دروازې خلاصېږي مستم ډالر وو چې د دې سره په کم د افغانستان او پاکستان ترمنځ کم تجارت دی، هغه به بیرته هغه پخوانی ځای ته، بلکې دا هغه نه چې څومره د تجارت دی چې پوتنشل
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت مهمې لارې د تورخم چمن او غلام خان بندر دي چې تر ټولو زیاته سودا په تورخم کیږي. د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز پخوانی صدر حاجی افضل وایي که څه هم د دواړو هیوادونو مابین د تجارت نورې لارې شته، خو هغه دواړو ته ګران پریوزي.
متبادل لاره خو زموږ چې ده کنه، هغه خو بلوچستان په لاره، ایران په لاره، انډسټریا یا د چین دا کم چې اوس نوې لارې کولویګ لګیا د په لاره خو سره زمینی لاره خو دغه ده، او سمندري لاره چې ده کنه هغه اوس د گوادر پورت سره یو سہولت ہو شو اغه لارې خوشته خو به هر پاغه خرچه زیات راځي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس ان انډستریز مشر زاهد الله شینواری وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه طرفه تجارت په 2010 یو لسم کال کې 2.5 ارب ډالر ته رسیدلی و. دغه تجارت بیا د تیر کال په جون میاشت کې 9.5 میلیون ډالر ته ورسید. نوموړی وای په تجارت کې د کمی یو شمیر لاملونه دي.
زموږ حکومت پالیسیانې چې دي هغه هم په کې یو لوی وجه ده. او په بارډر باندې چې کوم د دوه درې ځل ګیټ بند شو په چمن کې هم او په تورخم کې او ترانزیت کې چې کوم ستونزې دي هغه ترانزیت په وجه باندې افغانان تاجران چې دي هغه ډېر بدل شو. ویزې تګ راتګ مسلې پیدا شوې. دې په وجه باندې هم پاکستان دې لپاره ډېر مشکل مارکیټ شو.
بلخوا په پیښور کې د افغان تاجرانو مشر حاجی اسمت وای پکار ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیاسي مسلو اثر پر خپل منځي تجارت پرې نه وزي.
دغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کومه کړکیچه منسره شي د دواړو طرفینو تجارت پیشه خلکو ته غټ نقصان ضربه رسیږي. دا خو د حکومتونو سیاست د باید په سیاست کې د تاجرانو لپاره باید نقصان ونه رسیږي. صلح شرا سي دواړو فریقینو په دې کې ګټه ده.
د غلام خان لاره په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو لقبل او تړل شو. دا شمالي وزیرستان ته نږدې ده چې افغانستان او د منځنی ایشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره تر ټولو لنډه لاره ګڼل کیږي. تاجران وایي د دغه لارې په خلاصېدو سره د دواړو هیوادونو تاجرانو ته ورپېښې ستونزې په کمېدو کې مرسته کېدی شي.
ملي امیرزاده و چې د پاکستان او د افغانستان د تاجرانو د ستونزو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د ډیجیټل سکل یعنی انټرنیټي لوړو زده کړو پروګرام یې قبایلي سیمو ته هم غځول دی. د دوی په خبره فاټا ځوانانو هم کولی شي چې انټرنیټي لوړې زده کړې ترلاسه کړي چې روزګار ترلاسه کولو کې ډېره زیاته مرسته کولی شي. بلخوا د خیبر پختونخوا او فاټا ځوانان وایي د ډیجیټل کورسونو په مرسته به ښه روزګار ترلاسه کړي. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا د ځوانانو روزګار پروګرام مرستیال مشر محمد شعیب مشال اړې ته ویلي چې په صوبه کې ځوانانو ته جدید انټرنیټي زده کړو پروګرام دوام لري چې پکې د لوړې کچې کورسونه خودل کیږي. د دوی په خبره د صوبې ځوانان کولی شي چې ډیجیټل مواقعونه ګټه ترلاسه کړي ځکه چې د دغې د لارې په هیواد دننه او بهر روزګار موندلی شي. محمد شعیب زیاته کړه
موږ پروجیکټ دې بیسیکلی دا چې دا موږ انیشلی شروع کړو په 2016 کې د خیبر پختونخوا د ځوانانو لپاره په دې کې چې کوم به موږ دوی ته ډیجیټل سکلز پرووایډ کوو. ډیجیټل اگر ڈیجیٹل سکلز دیکھیں کم امپلائبلٹی پہ آگے بانے لگا ایک دم امپلائبلٹی آئی پائے بانے جنریٹ کی یا دا چیف منسٹر پر اسپیشل انیشیٹو بانے ایز اے گڈ ول جیسچر میرا فاٹا ہوم ایکسٹینڈ کو خپل ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا دا وچ دا فاٹا دا کے پی ڈومیسائل بھی ور سرا خپل ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کے دا فاٹا کسان ہوم
ما پدی رسو کے با پاکستان کی انٹرنیٹی سوداگری ہم زیادہ شویدا او زیادہ رزوانان پورٹل نیز وے پانو او نور ڈیجیٹل لاری لٹوی پدی کی دا کمپیوٹر لوڑ از دکھٹی ڈیری جاتی مہم وی دا خیبر ایجنسی باڑے سر تعلق لرون کی اس دکون کے عارف افریدی چے ڈیجیٹل سکل ٹریننگ تر لاسا کوی مشال رڈی تو وی
دا گرافک ڈیزائن ٹریننگ سو پہلے اس پر روز کے کون تک کورس دم نظر میں کمپلیٹ کی تھا نا زین کے لگنورم کم دا کورس کہ سری جان پہ کوئی کم نہ بیا دین پر چر پہ اپلائی کوم کنا دا خونو دا خوش پگ روز دا کو دا تقریبا دو دری میں کورس تے کنا دا کہ گرافک ڈیزائن بالکل صحیح هر ګمان باندې چې کوئی څه کوي
د قبایلی سیمو تر څنګه د خیبر پختونخوا ځوانان هم له ډیجیټل یعنی انټرنیټي لوړې زده کړې ترلاسه کوي. دا روزنه د ډیجیټل سوداګرۍ لپاره هم زیاته مهمه ده. د خیبر پختونخوا یو ځوان عبد الله مشال لري تو ویل چې داسې پروګرامونه ډیر ګټور وي.
موږ دې کې مختلف ټریننګ دی ډیجیټل مارکیټینګ دی ګرافیک ډیزاینینګ دی او نور مختلف څه چې سب ټریننګ دی ګنا بزنس کمیونیکیشن دی هغه ته چې کم دی د خلک راځي په کوم ټرنډون دی ګنا دور راځي نو دوی کې بیسیک لیول نه ونی سي انټرمیډیټ لیول پر دوی ته ټریننګ ورکول شي د دوی خپل مختلف نور ایکسپیرینس حاصل کړي دوی هغه په بیس باندې بیا آنلاین ارننګ کوي شي آنلاین ارننګ دې کولی شي چې فری لانسینګ کوي مختلف فایور باندې کوي څوک په شټه څوک په شټه جنا
د ډیجیټل سکل ټریننګ ترلاسه کوونکي زده کوونکي وای چې د دې روزنې په مرسته یې 1500 ډالر پورې ګټه ترلاسه کړې ده او په دې کې نورې مواقع هم موجود دي. د زده کوونکو په نورو ځوانانو هم غږ وکړ چې ډیجیټل روزنه ترلاسه کړي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وایف هم روانه وي، پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وایف ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه نشته چې مونږ چرچ وکړو. آخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیم بجه.
مشال اړیتا تاسو غواګي قدر منه اوریدونکو، د پاکستان لپاره د امریکا په خوانه سفیر ریچارډ اولسن ویلی دی چې دا په پاکستان منحصره ده چې آیا امریکا سره ملګرتوب غواړي او کنه طالبانو یا حقانی شبکې سره اړیکې بحالی ساتي. نوموړي د مشال رادیو مدیر داود خټک سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې پاکستان او امریکا په ولسی کچه ښه روابط لري خو پر حکومتي کچه د پالیسیو په اړه اختلافات موجود دي. د ریچارډ اولسن په خبره دا د پاکستان په ګټه ده چې اورپکو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او د ترهګرۍ په ګډون نورو مسلو حل کولو لپاره په شریکه کار وکړي. زموږ همکار داود خټک له پخواني سفیر ریچارډ اولسن څخه د مرکې په سر کې پوښتلي چې امریکا له طالبانو حقانی شبکې سره په مبینه توګه د مرستو په ترڅ کې د پاکستان په اړه سخته پالیسي خپله کړې ده، نو آیا دا به ګټوره وي او که څنګه؟ نوموړی په جواب کې وایي
ګوري دا مسله له ډېرې اوږدې مودې راهیسې روانه ده. شاوخوا شپاړس یا اوولس کاله وشو چې امریکا په افغانستان کې موجوده ده. زه چې کله د پاکستان لپاره سفیر وم نو زما د بحثونو مهمه نقطه به هم دا وه. په دې کې څه حیرانونکې خبره نشته. امریکا ته دا خبره معلومه ده چې د پاکستان اسټابلیشمنټ له طالبانو او حقاني ډلې سره مرستې کوي او د یو ائتلاف په شکل کې د امریکا په وړاندې ولاړ دی. نو دلته دا خبره ډېره مشکله ده چې امریکایي ټیکس ورکوونکي او کانګرس په دې خبره پوه شي چې ولې له پاکستان سره مالی مرستې جاري وساتل شي. پاکستان د هغه کسانو ملاتړ کوي چې زموږ فوجیان او ملګري وژني. د ټرمپ ادارې سخت دریځ خپل کړی او دا موقف له پخوانیو چارواکو جلا نه دی.
سافت کارنر تاسو ته په امریکا کې د پاکستان په اړه څه نرمي په نظر راځي او کنه؟ که چیرې پاکستان د امریکا غوښتنې نه مني نو د پاکستان لپاره حالات به نور هم سخت سي او که څنګه؟
ګوري
په دې کې هیڅ شک نشته چې له پاکستان سره د اړیکو لوی تاریخ لرو. په ولسی کچه د دواړو هیوادونو ترمنځ همدردي او پوهاوی موجود دی. زما په فکر پاکستان د یو قام په حیث او وګړي چې امریکا ته راغلی دي ډیر کامیاب دي، نو ځکه په ولسی کچه ستونزې نشته. خو د حکومتي پالیسیو په اړه مسلې موجود دي. په موجوده حالاتو کې په واشنگتن کې د پاکستان د پالیسیو دفاع کوونکي هم ډیر کم دي. په دې کې لومړی خبره دا راځي چې ولې پاکستان د امریکا پر ځای له طالبانو او حقانی شبکې سره ملګرتیا شروع کړه.
زما بله پوښتنه دا ده چې آیا له پاکستان سره دې سخته پالیسي خپل کړل سي او کنه د نرمي پالیسي له لارې دې مسلې هواري کړل سي؟
کچري په موجوده حالاتو کې ما پالیسي جوړولې نو ما به د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه رابطې ساتلې، خبرې ترې به مې کولې. امریکا له پکار ده چې پاکستان ته دا خبره واضح کړي چې د سیمې او نورو ګټو لپاره کوټل ګامونه پورته کړي. باید مثبت لارې پرانستل شي. ډېری خبرې ممکن هم دي، مالی مرستې دې بحالې کړل شي، خو پاکستان له پکار ده چې د امریکا اندېښنې ختم کړي.
Pakistan has a lot of concerns about Indian involvement in Afghanistan. So why the United States or did the United
Afghanistan ke Pakistan the Hind the role para andeshne lari aya America da di andeshno lari kawlo la para sakri di aw kana
serve in Afghanistan and I've spent a lot of time in Afghanistan. I've traveled there frequently. ګوري ما په افغانستان کې هم ډیر وخت تیر کړی دی او ډیر سفرونه می هم کړی دي. د پاکستان دا اندېښنې بې ځای دي چې په افغانستان کې هند سره رول لري. هند د افغانستان مرستندوی ملګری هیواد دی، هلته سفارتي نمائندګي هم لري. زما په فکر هند په افغانستان کې یو سفارتخانه او څلور کونسلګری لري، نه چې په مبینه توګه دیش. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې د پرمختګ لپاره دي او پاکستان له پکار ده چې اړیکونه ګټه پورته کړي. پاکستان له پکار ده چې د افغانستان په اړه د همکارۍ تګلارې ولري او زیاته همکاري وکړي، نو دا به په طبیعي توګه په افغانستان کې د هند پر ځای د پاکستان رول زیات کړي.
And developing a sense of partnership which will naturally result in it having a stronger position than India.
د پاکستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر ریچارډ اولسن چې زموږ همکار داود خټک سره مرکه کوله. درنودون کوم د سره وخت شبې دی د سهار 9 بجې د خبرونو لنډیز به واورو. دا خبر پښتونخوا حکومت د نوخار د حقانی مدرسې لپاره د 100 کروڑ روپو ورکولو منظوري ورکړې ده. دا خبر پښتونخوا له نوخار د واکمن تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي خلیق الرحمن بیګا مشال ریتل چې وړاندې هم دغه مدرسې سره 300 میلیونه روپۍ مرسته شوې وي، خو دا موجوده پیسې به د تعمیراتي کارونو لپاره وي. د پاکستان د خزانه وزیر مملکت درانه محمد افضل وای د رسنیو هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومیداري پریکړه کړې ده چې پاکستان په مشکوکه لیست کې شامل کړي. رانه محمد افضل دا خبره بیګا مشال رادیو ته کړې. د پاکستان فوج ادعا کوي چې د بلوچستان په صوبې په بیلابیلو سیمو کې پرون په فوجي عملیاتو کې یو مشکوک ترهګر وژلې او یو لسنوري نیولې دي. د فوج عام اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په خوشي بیان کې ویلي چې اف سی ځواک دا عملیات ترسره کړي دي. په کونړ کې دینی عالمانو پرون په یو غونډه کې ویل چې ټول دینی عالمان سره متحد شي نو په هیواد او اسلامي نړۍ کې روان جنگونه پای ته رسیدلی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک منظور کړ چې په شام کې د دیش ورځنی اوربند ټینګولو غږ کوي. د امریکا شورا په د امنیت شورا پریکړه لیک کې ویل شوی چې باید د ځنډ پرته په شام کې دیش ورځ اوربند شي او ملکی خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. د اولمپیک نړیوال کمیټې مستقل غړو رائے ورکولو سره په روسي ټیم بندیزونه بحال ساتلي دي. دا په دې معنا ده چې روسي لوبغاړي باندې نشي کولی چې د پیونګ یانګ اختتامي مراسمو کې د قانوني بیرغ لاندې برخه واخلي. د هندي سینما بالیوډ مشهوره اداکاره سری دیوی بیګا د 55 کلونو په عمر مړه شوه. او د پاکستان کرکټ شل اوریزه تلولي سوپر لیګ یعنی پی ایس ایل کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. خبرونه مده مشال راډیو نه واوریدل. درنو اردوونکو اوس تاسو پام را ګرځوم د پاکستان د زینو ورسپاړو اداریو ته. ډان ورسپانی په پیرس کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومي ادارې د غونډې پاړه بخنه غواړم. ډان ورسپانی په پیرس کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومي ادارې د غونډې په اړه اداري خبر کړی ده. په ادارې کې راغلي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس غونډې کې مهمه خبره د پاکستان دوه ملګرو هیوادونو رویه و چې پاکستان یې یوازې پریښی دی. ورسپانه دي کې د غونډې پر مهال چین او سعودي عرب له پاکستان سره د مرستې نه کولو له وجې امریکا لپاره لار هواره شوه چې په غونډه کې پاکستان په خړ لیس کې شاملولو قرارداد وړاندې کړي. ورسپانه لیکي له دې واقعې زده کړې پکار دي. د هیوادونو ترمنځ اړیکې د دوستۍ او ورورولۍ په معنا نه دي. د دوو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو په اړه سرګندونې بده خبره نه ده، خو تړلو دروازو ترشا چې کله د خپلو ګټه خبره راشي نو بیا ملګری هیوادونو شاته پاتې شي. ورسپانه لیکي دا خبره واضح شوه چې پاکستان په نړیواله کچه یوازیتوب په لور روان دی. د دې وجه د پاکستان هغه پالیسۍ دي چې هغه ډلو سره مرستې کوي چې نړیوالې ورورولې ترهګر ګرځولې دي. ورسپانه لیکي د پیرس په غونډه کې دا تر ټولو مهمه مسله وه او همدغه وجه ده چې پاکستان سره هیڅ ملګرتیا ونه کړه. ډان ورسپانه لیکي دا کار د ریاست دی، خو ولسی حکومت په وار وار امنیتی اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکړې وو چې له هغو پالیسیو لاس واخلي. د 2014 کال راهیسې پرله پسې غونډو کې دا خبرې شوې وي، خو دغه خبرو هیڅ نتیجې نه دي ورکړي. بلخوا ایکسپرس ورسپانې د پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او د هند ترمنځ ټاپي پروژې په اړه ادارې خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې د جمعې په ورځ د افغانستان په تاریخي هرات ښار کې د ګیس پایپ لاین ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار پرانسته وشوه. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په خپله وینا کې ویل چې ټاپي پروژې سره به د سیمې هیوادونو وګړو اقتصادي او سماجي ژوند ښه شي او د دې په مرسته به سیمه ییزو هیوادونو کې امن راوستو کې هم کردار ترلاسه شي. ورسپان لیکي د دې پروژې په مرسته به د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم ښې شي. ورسپان لیکي وزیر اعظم ویل د افغانستان کامیابي د دوی کامیابي ده او د هغه هیواد سوکالي د پاکستان په ګټه ده. ورسپان لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې ټاپي پروژې سره به د سیمه ییزو هیوادونو له یو بل سره انخلولو تاریخي روابط بیرته بحال شي او دا یو غوره موقع ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه لاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. رویټرز خبري ایجنسی د یو ناسرګند امریکایي چارواکي له خولې ویلي دي چې د پاکستان لپاره د حقانی ډلې وسلوال وژل یا نیول ضروري نه دي، بلکې د پولي هغه غاړې واړوي اړولو ته مجبورولو سره به وسلوال د بریدونو کولو توان ونه لري. بلخوا نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د جمعې په ورځ په هرات کې د ټاپي د ګیس منصوبې د پرانستې په اړه مقاله خبره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې ملي امیرزاده وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکي چې ضروری نه ده چې پاکستان د حقانی شبکې غړي او وژني یا ونیسي، بلکې مجبوره دي کړي چې د پولې هغه غاړې واوړي. خبری ایجنسی لیکي چې له پاکستان نه د وستل کېدو سره به وسلوال له خطر سره مخامخ شي او بریدونه به نشي کولی. رویټرز لیکي چې امریکا په پاکستان فشار راوړي چې وسلوالو ته له پناه ځایونو ورکولو نه ډډه وکړي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. واشنگتن د جنوري په څلورمه ویلي چې اسلام آباد سره څه امنیتي مرسته معطلوي، سو دغه هیواد افغان طالبانو او حقانی شبکې سره مرسته بند کړي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي دغه امریکایي چارواکي په یو مرکه کې ویلي چې د امریکا لخوا د دغه اقدام تر اعلان پس یې هم د پاکستان لخوا د یاغیانو پر ضد هیڅ هڅې نه دي لیدلې. دغه امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي چې پاکستان تر فشار لاندې دی. چارواکي زیاته کړې چې ضروری نه ده چې پاکستان د حقانی ډلې وسلوال اووجني یا ونیسي، بلکې هغه وسلوال دی پریږدي چې افغانستان ته داخل شي او د هغو وسلوالو انفراستراکچر دی ورته ګډوډ کړي. نوموړي ویل د سپرلي جګړې ته دوه میاشتې پاتې دي، نو اوس وخت دی چې پاکستان کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ د یوې مهمې پروژې پرانیسته د جمعې په ورځ شوه. په دغه هیواد کې د 22.5 ارب ډالرو د ګیسو د پایپ لاین پر جوړولو کار پیل شو. د تاپی پروژې له مخې به له ترکمانستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګیس رسول کیږي، خو ورځپاڼه بیا دا یو ازمیښ بولي او وایي د پایپ لاین منصوبه به کامیابه شي که څنګه، ځکه چې ورته منصوبې په نورو سیمو کې ناکامه شوې دي. رسپانه لیکي په تاپی پروژه کې شامل هیوادونه اختلافات لري، خو د دې باوجود د دغو هیوادونو مشرانو او لوړپوړو چارواکو د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې د پرانستې غونډه کې ګډون وکړو. په پروژه کې شاملو هیوادونو هیله ښودلې چې تجارت او دوامداره اقتصادي ګټې به پر پخوانو شخړو غالب شي. د تاپی پروژې پرانست غونډې ته افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې افغانستان د اړیکو په پالیسۍ باور لري، نه چې د جدا کېدو په هغې. نوموړي وویل د پروژې سره به جنوبي ایشیا له منځني ایشیا سره د افغانستان له لارې انخلول کېږي. ورځپاڼه لیکي کله چې انرژي ورکول شروع شي، نو تمه ده چې افغانستان ته به د ترانزیت فیس په مت کې په کال کې 125 ملیون ډالر ترلاسه شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې امریکا د متبادل ګیس پروژو پر ځای د تاپی پروژې حمایت کوي. دا د انرژي یوه لویه پروژه ده چې هر کال به 3 ارب مکعب متره ګیس له پایپ لاین نه تیریږي او دغو هیوادونو ته به رسول کیږي. دا به د افغانستان هرات، فرا، نیمروز، هلمند او کندهار نه تیریږي چې د طالبانو مرکزونه دي او امنیت یې یو غټه اندېښنه وه، خو طالبانو د دغه پروژې امنیت ساتلو ژمنه کړې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
کدرمن اوردونکو د مشال اړډیو خبرونه ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال اړډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com درس په فیسبوک او په ټویټر او مانی هم تاسو کتل شئ، لوستل شئ او اوریدل هم شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په شام کې د دیش اورزنی اوربند لپاره یو قرارداد منزور کړی دی. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ویل شوی چې باید لزند پرته په ټول هیواد کې دیش اورزنی اوربند وشي. نور تفصیل د فرشتہ جلال زئی رپورٹ کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې غوښتنه سوي چې لزند څخه پرته په ټوله سوریه کې باید دیش اورزنی اوربند وشي او اجازه ورکړل شي چې ملکی خلکو ته بشري مرستې او دوا ورسول شي. د امنیت شورا 15 غړو په وروستۍ شیبه کې د پریکړلیک پر متن تر بحث او جنجال وروسته په سوریه کې د اوربند په ملاتړ رای ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي نیکی هیلی په امنیت شورا کې تر رایګیري او په سوریه کې د اوربند په اړه د پریکړلیک تر تصویب وروسته د بشار الاسد پر رژیم او د هغه د رژیم پر متحدانو غږ وکړ چې د امنیت شورا له غوښتنو سره سم عمل وکړي. نیکی هیلی وویل د امریکا متحده ایالات بل هیڅ شی نه غواړي، بلکې د دې پریکړلیک پر اساس په بیړني ډول په ټوله سوریه کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه لري. دا مهمه ده چې د اسد رژیم او متحدان یې زموږ له غوښتنې سره سم عمل وکړي او پر ختیځه غوطه حملې بندې کړي او په بیړني ډول اجازه ورکړي چې ټولو خلکو ته چې اړتیا لري خوراکي مواد او دوا ورسول شي. په پریکړلیک کې د اوربند د انفاس دقیق وخت نه دی څرګند سوی. رپورټونه وایي چې د پریکړلیک د متن برابرونکو سویډن او کویت د روسیې د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په متن کې ځینې بدلونونه راوستل، چې پر اساس یې دا غوښتنه د پریکړلیک له متن لرې سوه چې اوربند باید د پریکړلیک تر تصویب وروسته په 2 ساعتونو کې عملی شي. د بشار الاسد رژیم کلکه ملګری روسیه د امنیت شورا له دایمي غړو ده او د پریکړو د ویټو حق لري. امنیت شورا په داسې وخت کې په سوریه کې د اوربند ټینګولو پریکړلیک تصویب کړی چې د بشري حقونو د څارونکو په وینا په وروستۍ یوه اونۍ کې د دمشق ختیځ لور ته په پرته سیمه غوطه ټول شرقیه کې د بشار الاسد د رژیم د بمباریو له امله 500 ملکي وګړي وژل شوي دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال اډیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو، د هندی سینما بالیوډ مشهور اداکاره سری دیوی د 55 کلونو په عمر مړه شوه. د سری دیوی مړینه د هغې کورنۍ تایید کړي. سری دیوی د هند لومړنۍ ښځینه سوپر سټار وه او تر 300 فلمونو کې یې کار کړی و. د سری دیوی د ژوند او فن په اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې د سری دیوی مشهور فلم چاندنی په ډایلاګ او سندرې پیلېږي.
सुबह पे आ जाए तो वक्त ठहर जाता है।
د هند خبری اجانس پریس ٹرسٹ آف انڈیا د سری دیوی د کورنۍ د غړو په حواله ویلي دي چې نوموړي په یو واده کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی ول چې د زړه دوره پر راغله. د سری دیوی خاوند بونی کپور او لوریانې خوشي او جهانوی کپور له دې سره دوبۍ ته تللی ول. سری دیوی په سلګونو فلمونو کې کار کړی دی چې ټول شمیرې 300 ده. په دې کې یو خدا گواه نومیږي چې عکس بندي یې په افغانستان کې شوې وه. په دې فلم کې له سری دیوی سره وتلي اداکار امیتاب بچن هم کار کړی دی.
ایسے قربانی فرشتے بھی نہیں دے سکتے، مجھے شرمندگی نہیں، ناز ہے تم پر، ناز ہے۔
او میرا بچی، میرا بچی، میرا بچی،
ابو، ابو، میری رگوں میں تمہارا ہی خون ہے۔
خود دی په مشهور فلمونو کې چاندنی، لمحه، مستر انډیا، نگینا، انګلیش ونګلیش، موم، جدائی، صدمه، چالواس، لاډلا او نور شامل دي. د سری دیوی اخري فلم مومو چې په 2018 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوی و.
بھگوان سب ٹھیک کرتے گا،
بھگوان ہر جگہ نہیں ہوتا ہے ڈیکی جی،
پتا ہے، اسی لیے تو اس نے ماں بنائی۔
سری دیوی په 1983 کال کې په تامل ناډو کې زیږیدلې وه او په 1988 کال کې فلمي ژوند شروع کړی وو. سری دیوی مشهور فلم پروډوسر بونی کپور سره په 1996 کال کې واده کړی وو او دوه لوریانې خوشي او جانوی کپورې دي. سری دیوی د 90 لسیزې په پای او 80 لسیزې کې د شهرت اورشته ورسیده. د هند حکومت هغې ته په 2013 کال کې د پدم شری میډال ورکړی وو چې په هندوستان کې څلورم مهم سرکاري اعزاز دی. د هند مشهور اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپڑا، سشمیتا سین، سدارت ملوترا، زرین خان، ادنان سمی، انوشکا شرما، پریتی زینٹا او نورو د سری دیوی په مړینه خفګان څرګند کړی دی او د هغې کورنۍ سره یې غمرازي شریکه کړې ده. د هندي فلمي صنعت کارپوهان وایي چې سری دیوی لومړنۍ ښځینه سوپر سټار وه او د هغې ژوند به تر مودو پورې د سینما مینوالو په زړه کې وي.
Hey, hey, hey.
مننه او سختریجی. اونی زخبرونه ټولنه او سختریجی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کومه دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
مشال اړتیا ته تاسو غوږی درنو دونکو لژمن سره سم وسوار رسیدلې د سولې په لور اونیزي خبرونه. نن د سولې په لور خبرونه کې په اسلام آباد کې د پښتنو په سولیز پرلت یا ناستي بحث شوې ده. دا پرلت ختم شوې ده نو راځي چې د دې پروګرام ته وښو چې هر اونۍ تاسو لپاره بشیر غوښ جوړوي
د سولې پر لور.
د جنوري په 28مه نیټه د منظور پښتون په مشرۍ د قبایلی سیمو ځینو ځوانانو د خپل حقونو لپاره له قبایلی سیمو څخه احتجاج پیل کړ. دوی خپل غوښتنې اسلام آباد ته وړلې. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې دغه سولیزو مظاهرچنو څنګه وکړ شول په حکومت خپل غوښتنې ومني. زمو کوربا بشیر غواخم هر کله راشي. اوریدونکو د منظور پښتون په مشرۍ د مظاهرچنو سره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم پر لار یوځای شول. کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخورته نور پښتانه راجمع شول او په دې توګه د احتجاج د زرګونو کسانو په یوه لوی مظاهره بدل شو. د عدم تشدد فلسفې په توګه پیل شوې دا مظاهره تر لس ورځو پورې په اسلام آباد کې روانه وه. دوی غوښتنه کوله چې د نقیب مسعود په وژنه تورن د ملیر پولیسو ماتل شوی مشر راو انور دی ونیول شي. دوی دا هم ویل چې قبایلی سیمې دی لمنونو پاکی او ټول غیب کړل شوي ځوانان دی را خوش کړل شي. منظور پښتون د مظاهره ته ویل چې دوی به بغیر له تشدد پر چارواکو خپلې خبرې مني.
دلته قسم قسم د پالتي والا د پښتنو مشران خراغلل دغه هم د حمایت اعلان وکړو. نو موږ چې دلته وو ورځ تیرې کړې نو مطمئن یو د ټولو نه کنه چې ان شاء الله زمونږ کار به کیږي او عدالت به تر څو خبرې نه شي چې زمونږ مطالبه حل نشي. خو فلال موږ مطمئن یو چې زمونږ کار به ان شاء الله کیږي. داسې مخکې هم موږ میټینګونه کړي دي د صوبې په لیول باندې هلته چې کوم ذمہ داران ناشي د فاټا دپاره یخ سره هم زموږ میټینګونه شوي دي. خو هغه د وخت ول وادې بیا شاته وفا ونه کړله. خو موږ اوس داسې ثبوت غواړو چې ریټن هغه کې یو ټو ثبوت غواړو د موږ مسلې والا چې را سبا موږ دنیا ته ښودلی شو چې دا زموږ ثبوت را کړی دی. اوس زما علاقه کې دغه کار نه شروع کړي.
د سولې پر لور
اوریدونکو د مظاهره ته د ډاډ لپاره ځینی پښتانه سیاستوال هم ورغلي وو او د هغوی د غوښتنو ملاتړ وکړ. د ټولو سیاستوالو مظاهرچان وستایل چې په سولیز ډول یې خپلې مطالبې وړاندې کړې. مظاهرچان ته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک ویل د پښتنو دغه مظاهره د باچا خان هغه احتجاجونو ته ورته ده چې د نوموړي په مشرۍ له انګریزانو څخه د پښتنو حقونو لپاره کېدل.
دا بنگشتا دا توری دا دا افریدی دا دا شلواری دا دا ملاگوری دا دا مومن دا 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 بدر کی سلاسی دا مامون دا دا مشوانی دا دا کھٹک دا دا افریدی دا دا تولے پشتری دا دا پاکر دا دا شکزی دا انشاءاللہ تعالیٰ دا یہ سب پیشی ہوتا دیوائے مباتا کی ساتھ آلا چې څنګه چې تاسو په اتفاق دلته راغلي یو نو سي چې دا اتفاق وایم کوته یي تاسو څنګه ټول پښتون قوم به لور ده تاسو ته څنګه دې کوم کارا پارٹی دا سیاسي پارٹی مذهبي پارٹی باندې تاسو سره ملول دي ان شاء الله او اخیرا پرې به ملول وي. نو عزیزونه دا تاریخ چې د وزیرستان ارت څخه دا مو یقین لا چې دا یو تاریخي تاریخ ده. دا مولا کې چې تاسو کو تاسو مطالبه دا سدي چې د ټولې دنیا چې کوم انساني حقوق تنظیمونه دي ګوند توسي دي
ځکه چې دا په حق مطالبه دي. تاسو یو ناجایزه خبره نه کوي، ولې دې لارې خبرې نه کړې دي؟
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د جنوري په 13مه د ملیر اس اس پی روانور په مشرۍ پولیسو د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود طالبانو سره د تړاو په تور وواژه، خو وروسته د سند چارواکو ویل چې مسعود بې ګناه و او دغه جالي پولیس مقابله و. انور دا مهال پټ او د پولیسو لخوا د هغه د نیولو کوشش روان دی. له حکومت ته د دې مظاهره چانو یو بل غوښتنه د غیب کل شو پښتنو ځوانانو موندل دي. د احتجاج ته د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ول ک یو څوک په کم جرم تورن وی هغه باید د غیبولو پر ځای عدالت ته وړاندې شي.
چې څومره په ظلم قتل شوی نو ځوانان قبایل ان شاء الله د نقیب بنوا د ټول پور اخلي ان شاء الله او
د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپاو درنی ته ویل چې قبایلو د پاکستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او نور باید حقونه ونه خوړل شي. دی وای نور بس دی، ام دومره بس دی، موږ سره چې کم سلوک کیږي او کم ظلم را سره روان دی دا د ظلم اخیری حد دی.
پښتنو داسې خوارو زار ولي پسم لار شي بلار ولي دوس خو مشتا ساسو د سور ترجماني پکار دا او باچا خاني پکار دا. پښتنو داسې خوارو زار ولي پسم لار شي بلار ولي دوس خو مشتا ساسو د سور ترجماني پکار دا او باچا خاني پکار دا. باچا خاني پکار دا مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق نمونه شیرونو زل په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو لا تن جوړيږي د دې جنگونو نا تن جوړيږي انسانيت او سړی تو بزګي د دې ظلمونو نا تن جوړيږي اظہار ولی پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی.
اوریدونکو یاد دی چې دا مظاهره له قبلی سیمو څخه د ماینونو پاکولو لپاره پیل شو و. وروسته ورسره د ملک له بیلابیلو برخو پښتانه سړی او ښځې یو ځای شول او غوښتنې هم ډېرې شوې. د دې مظاهرې په دریم ورځ د پاکستان د کورنو چارو وزیر مملکت طلال چودري او د سفران وزیر مملکت غالب خان هم ورغلل. دوی ټینګار وکړ چې د مظاهرچیانو ټولې غوښتنې به منل کیږي. حکومت د مظاهرچیان سره پر لیکلې بڼه وعده وکړه چې د دوی غوښتنې به پوره کړي. اوریدونکو تر حکومتي وعدو وروسته د اسلام آباد مظاهره د فروری په لسمه د یوې میاشتې لپاره وځنډول شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون تر دې وروسته ویل چې د دوی سولې زی مبارزې کار وکړه، خو که د پاکستان حکومت ورسره په لیکلې بڼه کړې وادي پوره نکړي نو بیا به احتجاج پیلوي. هغه په اسلام آباد کې د خپلې لس ورځنۍ ناستې تر ختمولو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه خپرې کړې ویډیو پیغام کې واضح کړه چې کار یې لا ختم نه دی.
مشوره دا وکړه چې دشت ورځې یو میاشت په ټایم ورکړو ځکه په دغه کیسې دا روان ورته نه ونیولو دا مورای عدالت کتل او نور لاپت افراد نه راغلل یا زموږ ماینونه صفا کول نشول شروع تا د ماینونو د ویکټم سره کمپنسیشن نه وکړو او تا تشدد چرته بیا وکړو نو بیا به موږ په میاشت نه اول مختلف و پشتانو علاقو بند راشو یو غط لار یون بجوڑ کو دست غرزنگ براولو دا اسلام آباد پر طرف چاگا با پلکون خلق و این انشاءالله زمون اراده پخی دی
دا سولی پر لو
دا مشال ریڈیو اور دن کو دا دی مظاہری گڑنوالو پخپل مصرف دا احتجاج پر مخبیو دوی به هر ماخام دلته جمع شوی کاغذونه او نور غیر ضروری شیان ټولول. دوی نه غوښتل چې چاته تکلیف جوړ شي. افراسیاب خټک وایي همدا وجه ده چې دا مظاهره تر نورو احتجاجونو بدله او کامیاب وه.
دوی دومره لاسته راوړنې لري چې دوی د مسلې فوکس کړي لومړي ځل د ټول ډسکورس چې مکالمه ده چې کوم وه هغه د سر نه بلکې ارشد ډیفاین کړو او دا د تروریزم خلاف جنگ خلاف او د مسلې ټولې هایلایټ کړي سولیډریټی جنریټ کړه ورورولي جوړ کړه دا خو لوی کار له سره وړاندې دي.
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې ونی در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په 12 نیمو بجو
ټولنا او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
پل ترکڑا دورور پزڑ کی مات خدایا ماخ پل ترکڑا دورور پزڑ کی مات خدایا چی دشمن راغی چی دشمن راغی چی دشمن راغی زپت والا سبم پات خدایا تھرکڑا اور پزڑ کی مات خدایا خسرو شنڈو منار سیدم زد جانا انترت خسرو شنڈو منار سیدم دادنن کارو مرانا پاکسو سبا تخلایا ماخبل ترکڑا ضرور پزڑ کی مات خدایا آئے 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 زه درویش له خپل ځانه دروان یم تا ته شیزه درویش له خپل ځانه دروان یم تا ته پلار باندی مخامخ سما بلا ته خدایا پل ترکڑا ضرور پسڑ کی مات خدایا پل ترکڑا ضرور پسڑ کی مات خدایا چی دشمن راغی